سلامونه او ستاسو مسی وخت سهار لس بجې شو نن د خالي فرز د 2014 کال د منسټر لسمات نه ده نه خبره مشالې د نه ساته خبرونه د دوه نګري کې نه ساتل کېږي علیکم په دې لړ کې روښانه خوشاله یاست د پاکستان خبر پښتونخوا خدای دې سیمو او افغانستان په اړه حکومت سره یو مرکه لري د پاکستان سیمې مړی مطبوعات کتنه کوو په دومره نمای کې انیس پروګرام د وخت سره ستوري لري په پیل کې د دې وخت خبرې د پاکستان فوج د مشر او په اسلام آباد کې د افغان سفیر پر لیدنې وروسته د تورخم تړل سوې لاره پرانیستل سوې ده. د پیسو نړیوال سازمان ویلي چې افغانستان ته به د نوو پورونو پر وخت خبرې وکړي. په سپینمانه کې د شمالي اروپا د پنځو هیوادونو له مشرانو سره باراک اوباما د روس پر زیاتېدونکي فوجي تحرکاتو خبرې وکړي. اوس هم خبرونه په تفصیل سره. د پاکستاني فوج مشر او په اسلام آباد کې د افغان سفیر تر لیدنې وروسته د تورخم تړل سوي لاره پرانستل سوې ده. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال مشالې ډوته ویل چې د جمعې په ورځ د جنرال رایل چریپ سره تر لیدنې وروسته هغوی د تورخم لارې د خلاصولو امر وکړ.
دا اوس خپلو کسانو ته په تورخم کې لارښوونه وکړه چې تورخم مزه د خلاص کړي. دا باندې سره قناعت وشو چې په راتلونکي کې به همداسې ستونزې وختن په وختن لرو، مګر نه باید چې د نجی تړلو خلاصېدل دې پورې وتړل شي.
د تورخم کنټرول روم چارواکو د جمعې مازیګر مشالې ډوته د لارې د پرانستې تصدیق وکړ. تورخم لار د سې شنبې په ورځ د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د خاردار تار لګولو او تعمیرتي کار پر سر د راپورته سوې لانجې له کبله پاکستان تړلې وه. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان منلی چې د په 1903 کال کې په لندن کې د کور اخیستو لپاره بهرنۍ کمپنۍ درلوده. تر دې وړاندې د نوموړي ګوند د پاکستاني ورځپاڼې دی نیوز هغه رپورټ رد کړی و چې پکې راغلی ول چې عمران خان د نیازي سرویسز لمیټډ نومي بهرنۍ کمپنۍ له لارې په لندن کې کور اخیستی و. خو د جمعې پر ورځ عمران خان د لندن په هیترو ایرپورټ له خبریالانو سره په خبرو کې ومنله چې د خپل مالي چارو د مدیر په مشوره له ټکس د بچت کېدو په خاطر کمپنۍ جوړه کړې وه. کاونٹی کرکٹ دلاری راوڑ سو پیسو چی ما بای پا برطانیہ کی 15% ٹیکس ورکولی پا آغو پیسو ما کور یا فلیٹ واخستی. دا زکا چیزا دا برطانیہ شہری نو ما نو فلیٹ میں دا بحرنی کمپنی دلاری واخستلی. کلی چی ما پا 2003 کال کی کور خرص کرد نو پر ما ٹیکس را نغلی او دا ہیچ غیر کرنوی کار ندی. پا پاناما اسنادو کی دا پاکستانی وزیراعظم دا اولادونو دا نمونو راتلو روسا تو ټولو زیات شور دا تحریک انصاف مشر عمران خان کړی وو چې دا غیر قانوني کار سوی دی او غوښتنه کوي چې نواز شریف ته استعفا ورکړي. روغتیایي چارواکي وایي په بنو کې یوه ماشومه د پولیو په ناروغي اخته سوې ده. د بنو د صحت څانګې چارواکو نن مشالې ډوته ویلي ګزړن وهلې دغه یوه کلنه ماشومه د منډان سیمې اوسېدونکې ده. دوی زیاتوي د 14 نورو ماشومانو معاینې هم روانې دي چې ورباندې د پولیو د وایرس اغېز شک کېږي. خو د دوی په وینا تر اوسه یوازې د دې ماشومې د پولیو په ناروغۍ د اخته کېدو تصدیق سوی دی. دا سږ کال په بنو کې په دوه ماشوم دی چې ګزړنې وهي. د روغتیایي چارواکو په وینا په پاکستان کې د تیرو کلونو په مقابله کې سږ کال د پولیو د ناروغانو شمیر کم سوی دی. په خیبر پښتونخوا کې سږ کال 15 ماشومان ګزړن وهي او په قبایلي سیمو کې لا هم د هیڅ یو ماشوم د پولیو په وایرس د اخته کېدو رپورټ نه دی ورکړل سوی. د پیسو نړیوال سازمان IMF ویلي چې افغانستان ته به د نوو پورونو پر ورکړه خبرې وکړي ترڅو د دې هیواد له اقتصاد سره مرسته وسي. وروسته تر دې چې د پیسو نړیوال سازمان د جمعې په ورځ د افغانستان د اقتصادي حالت څیړنه مکمله کړه او ویل چې د افغانستان د بجټ او مالي څانګو په برخو کې د حکومت له اصلاحاتو خوشاله دی. IMF ویل د سختو شرایطو سربیره افغان چارواکو د اصلاحاتو پروګرام په کامیابي سره عملي کړی دی. خو د پیسو نړیوال سازمان وویل چې په افغانستان کې د شخړو د دوام او له دغه هیواده د ناټو د جنګي ځواکونو له وتلو سره اقتصادي حالت ډیر سخت دی. IMF تمه لري چې د روان کال به د افغانستان اقتصاد 2% د دې سربیره وده وکړي چې د مرستندویانو مرسته کمه سوې ده او پرته له شکه تر تیر کال چټکه وده ده. په هرات کې د افغان ځواکونو او طالبان ترمنځ په جګړه کې د 15 وسلوالو طالبانو د وشل کېدو دعوه سوې ده. د هرات والی بیان جیلانی فرحات د جمعې پر ورځ ناوخته مشال ډو تول په دې جګړه کې چې په شندن کې ولسوالۍ کې سوې د وسلوالو یو اندازه ساسو سامان هم لمینځه وړل سوې دي. د دې پیدا د تیرو دوه ورځو په نشتو کې 15 طالبان وژل سوې دي. د ترڅنګ د طالبانو شپږ موټر هم لمینځه وړل سوي دي. د هرات والی وایند وایي په شندن کې د طالبانو دوو سیالو ډلو په خپلو کې هم جګړه کړې او دواړو لوریو ته مرګ ژوبلا وشتې ده. د هرات چارواکو ادعا کوي چې افغان ځواکونه د وروستي عملیات په نتیجه کې چې مخکې په شندن کې سوي د طالبانو جنګي قوت یې ختم کړی او ټولې سیمې ورڅخه نیول سوي دي. طالبانو د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي او نه هم خپلواکو سرچینو د دې تصدیق کړی دی. په سپینه ماڼۍ کې د شمالي اروپا د 15 هیوادونو له مشرانو سره باراک اوباما د روس پر زیاتېدونکي پوځي تحرکاتو خبرې کړې. د امریکا ولسمشر د ډنمارک، آیسلند، فنلند، سویډن او ناروې له مشرانو سره د جمعې تر غونډې وروسته خبري کانفرنس وویل.
We agreed on the need to continue to support.
دوی وایي موږ پر دې سره سلا سو چې د یوکرين ملاتړ به جاري ساتو، پر روس ته کېدلې بندیزونه تر هغه ساتو چې یو پرکړلې رامنځته کوو. دا موضوع د مینسک په تړون کې روښانه شوی او په کار ده چې دا تړون په مکمله توګه عملي شي. د غوښپژو هیوادونو په یو ګډ اعلامیه کې د بالټیک سمندر په سیمه کې د روس پر تیری کوونکو حلو ځلو ته اندېښنه څرګنده کړه. د شام فعالان وایي د دغه هیواد مشکوک الوتکو پرون په شمال لویدیځ ولایت ادلب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمې بمباري کړې او لس لږ شپږ کسان یې وژلي دي. د شام د بشري حقوقو څار اداره چې مرکز یې په برتانیا کې دی وویل د جنګي الوتکو په دغو هوایي حملو کې د ادلب ولایت مرکز په نښه شوی او په اریها شارګوټ کې یو روغتیايي مرکز وشتل شوی دی. خبرونه پای ته ورسېدل. اسوله مشالېدو خبرونه اوریدل. په روانه غړي کې د جنونو ریپورتونو ترڅنګ دا مهمه ریپورتونه لرو. د څلورو ورځو تر تړل کېدو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لارې پرانیستل شوې ده.
د مسافرو په مخ باندې لار خلاصه ده. هلته زمونږ د تورخم د کمیساری مسؤلین په همدغه هڅه کې دي چې هلته د مسافرینو ته د تګ راتګ زمینه مساعد کړي.
خیبر پښتونخوا حکومت وایي د بجلی پیدا کولو درې سوه وړې وړې منصوبې شروع کړې، خو د دې صوبې پخوانی واکمن ګوند عوامي نېشنل پارټي بیا تور پورې کړي چې د تحریک انصاف حکومت آن د دوی په وخت کې پیل شوې منصوبې هم نه دي مکمله کړې.
موږ په خپل حکومت کې 40 منصوبې د بجلی پیدا کولو جبد پټیل چې دا حکومت راغی هغه باندې کار ډېر زیات سلو، ځکه دا حکومت مالي او انتظامي بحران سره مخ دی.
او په دومره مایکی د وخت ستوري ادبي کلتوري پروګرام لرو چې پکې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د جلال آباد د مشهور حال هم ستو.
موري داخله څوک د څه شي غواړي ولې زموږ د سبا سترګې وژني ګلاب ګلاب پاڼې راولي جوي تنکې وټه یو تنکې وړګې وژني.
یو شمه نور په کنه لرو له مشال کې د سره اوسه. او سم د خبرونی د فایل ریپورت. د پاکستاني او افغانستان چارواکو ترمن سره لیدنې وروسته د تورخم پوله د جمعې په مازیګر د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شو. لاره د پاکستاني فوج مشر جنرال رایل شریف په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زرخیلوان ترمن تر ملاقات وروسته خلاص کړل شو. تورخم دروازه د سې شنبه پر ورځ هغه وخت وتړل شو کله چې پاکستان پر پوله تعمیراتي کار پیل کړی چې ورباندې افغان چارواکو احتجاج وکړي. په جواب کې پاکستان د تورخم دروازه وتړله. تفصیل د شاه محمود شینواری په ریپورت کې.
د ډیورن پر کرخه د تورخم دروازه د څلور ورځې ځنډ وروسته د جمعې ورځې په مازیګر شاو خوشپک بجې د مسافرو او لوی بارونکو موټرو پر مخ خلاصه شوه. په ختیځ سیمه کې د سرحدي لواري سرکان محمد ایوب حسین خیل ازادي راډیو ته وویل د څلور ورځو پر لپسې ناستو وروسته د دواړو هیوادونو مشان دې پریکړې ته ورسېدل چې د تورخم دروازه د مسافرو او تجارتي مالونو پر مخ خلاصه کړي.
د مسافرو په مخ باندې لار خلاصه ده. هلته زمونږ د تورخم د کمیساری مسؤلین په همدغه هڅه کې دي چې هلته د مسافرینو ته د تګ راتک زمینه مساعد کی. د زمونږ مسافرین د اسوره د پازاب شوی او په سہولت باندې په لاره باندې تیرس.
نو موري ویل د دواړو هیوادونو مشرانو د راتلونکي په اړه هم خبرې وکړي او ژمنه وکړه چې دغه ډول مسایل به د ډیپلوماټیکو لارو واره ای.
ایا دا ونه اوس اور باندې په راتلونکو کې کتابیا ته مشکل پیدا کیږي یا تاسو کار کوي د دیولن په پر ذکر خبان کې باندې یا من کار کوو من بجانه مقاد جریان کې اچو او ډیپلوماټیک هڅه نورم جریان لري چې دا وضعیت نورم سره خسي انده لپاره موږ هم هڅه کوو دریم داسې وعده کړی دا چې بیا به دا کار نه تکرار دي. که تکرار دي نو موږ دا مشکلات په ډیپلوماټیک هڅو باندې حلو.
د تورخم دروازه د تیرې سه شنبې ورځې راهیسې د مسافرو او لوی باروړونکو موټرو پر مخ هغه مهال وتړل شوه چې افغان سرحدي ځواکونو د ډیورند پر کرخه د پاکستاني ځواکونو لخوا د تاسیساتو د جوړېدو مخه ونیوله. په دغه موده کې نه یوازې په زرګونو مسافر د دروازې دواړو غاړو ته بند پاتې وو، بلکې په سلګونو لوی باروړونکي موټرې هم له تجارتي مالونو بار ولاړې وې.
د اولادونو د نمونو راتلو وروسته پر نواز شریف د اپوزیشن ګوندونو فشار مخ په زیاتېدو دی، خو پر روان بحث کې یو لوی پرمختګ هغه وخت وسو چې کله د تحریک انصاف مشر عمران خان د جمعې پر ورځ ومنله چې ده هم په 1983 کال کې له ټکسه د بچت کېدو لپاره بهرنۍ کمپنۍ جوړه کړې وه او په لندن کې یې کور اخیستی و. پر نواز شریف تر ټولو زیات فشار عمران خان اچولی او اوس هم دا تور لګوي چې وزیر اعظم اولادونه د هیواد پیسې لوټ کړي او بهر یې ورباندې کمپنیانې جوړ کړي. په پاناما اسنادو کې د پاکستان د شاوخوا 400 کسانو نمونه ذکر شوی دی چې په بهاري وادونو کې کمپنیانې لري. په دې اړه په اسلام آباد کې د مشالېډو همکار رفعت انجم نور حال لري.
څنګه چې د پاناما اسنادو په حواله سره په پوره پاکستان کې یو مسله جوړ شوې ده او یو سیاستدان په یو بل باندې تورونه لګي، نو همدغه رنګ د جمعې په ورځ څنګه عمران خان د پاکستان مسلم لیگ نو په وزیر اعظم باندې هم دغه تور لګول لري چې دوی د پاکستان پیسه بهر وړې ده. خو د جمعې په ورځ چې کله دوی لندن ته تلو نو د هیترو په ایرپورټ باندې دوی د مطبوعاتو سره په خبرو کې عمران خان خپل هم د خپل خبره ومنله چې هغه په 1983 کې چې دوی په لندن کې یو آف شور کمپنی جوړه کړې وه او هغه دا هم وایي چې په لندن کې هغه دا کمپنی د خپل اکاؤنٹنٹ په وینا جوړه کړې وه. د دې نه وړاندې د پاکستان په یو ټی وی چینل باندې د تحریک انصاف چې کوم ترجمان وو هغه د دې خبرې نه انکار کړی وو او هغه دا ویلو چې عمران خان دغه کمپنی چې کومه ده د کرکټ نه ګټل شوې پیسو باندې جوړه کړې ده. خو ولې پرون جمعې په ورځ باندې هیترو ایئرپورټ باندې عمران خان دا خبره په خپله ومنله او دا یې هم وایي چې په لندن کې د هغه باقی د ټیکس نه د بچ کېدو لپاره چې دا کمپنی جوړه کړې وه او په لندن کې چې دا هغه کمپلیټ وو د هغه د خرڅولو نه پس هغه ټوله پیسې پاکستان ته واپس راوړل ده.
خدای سره توسه چې دا خو یو ډیر لوی پرمختګ دی ځکه چې عمران خان ډیر زیات پر نواز شریف باندې دبا واچو یو فشار اچو چې د اولادونو غلا کړې ده یا پیسې وړې دي، خو خپل دا ډیر لوی پرمختګ دی. بیا د نواز شریف د حکومت یا د اپوزیشن لخوا ځخه یا د مسلم لیگ لخوا ځخه په دې باندې سره دی عمل راغلی دی
چې کله پرون عمران خان کله دا خبره ومنله خپل غلطي ومنله چې هغه په 1983 کې دا کمپنی جوړه کړې ده، نو د کم د ټویټر لخوا چې د ټول نه پہلا پی د وزیر اعظم کملور دا د چانم چې هم په پاناما اسناد کې راغلی دی مریم نواز هغه په دې باندې تنقید کړی دی او هغه دا ویلی دی چې عمران خان په 1983 کې دا آف شور کمپنی جوړه کړې ده، نو د دې مطلب دا دی چې د پاکستان د آف شور کمپنیانو جوړولو چې کم بانی دی یا کم پیدا کوونکی دی هغه عمران خان دی. او دې سره سره چې کم د پاکستان وزیر دفاع دی خواجه آصف تاغی لخوا کم چې د مسلم لیگ ګوند سره تعلق لري هغه لخوا هم په دې باندې زیات اعتراض راغلی دی او هغه دا ویلی دی چې عمران خان همیشه په بل باندې ګوت اوچته کې هغه ته چې دی خپل ځان نه ښکاري. همدغه رنګ د مسلم لیگ نون بل چې کم غړی دی وزیر مملکت ملک محمد زبیر هغه هم دا ویلی دی چې عمران خان د بل د احتساب خبرې کوي خو هغه اوس هم په خپل احتساب چې دی هغه او کی او د قوم مخکې چې دی ځان د صفاقۍ نه خپل ځان د مخې ته پیش کړي.
تواده مشالم کارا رفت انجم چې د عمران خان د کمپنۍ د بهرنی کمپنۍ درلودلو د خبرې د منلو په اړه تفصیل راکولې. په پاکستان کې چارواکي وایي د نورو کلونو په پرتله سږ کال د پولیو په وایرس د اخته ماشومانو شمیر کم سوی دی، خو د روغتیا چارواکي وایي په بنو ښار کې یوه ماشومه تازه د پولیو په ناروغۍ اخته سوی ده. د بدې ښار کې په روان کال کې د پولیو دوم ناروغ دی چې د صحت چارواکي رپورټوي. تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
چارواکی وای زلابنو مانډان سیما کې د یو کال سوهایما نامی ماشومه د ګوزن ناروغي ښکار شوه. د صحت محکمې چارواکی وای مانډان سیما دغه ماشومه ته یو ځل پولیو کتره ورکړل شوه او د دوی په وینا د نوړاندې بنو یونین کونسل شمشی خیل کې هم د لسو میاشتو ماشوم مدثر پولیو ناروغي وهله. چارواکی وای دغه ماشوم خاندان ماشومانو ته د پولیو کترو ورکولو نه انکاری ول. صحت محکمې چارواکو وویل زلابنو مختلفو سیمو نه د دیارلس ماشومانو سټول کامیه در صحت لګل شوې چې پکې د پولیو ناروغۍ اندېښنه ده او په دې کې د یو کیس تصدیق وشو. بنو صحت محکمې زنه چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط مشال ته وویل ډېرو سیمو او ښار کې دننه د پولیو کترو انکاریان موجود دي، خو دې لپاره جوړ شوي قوانینو باندې عمل نه کیږي او زنه سیمو کې د پولیو مهم په دوران تش مارکینګ یعنی خنپوري وشي چې شاته یې څه نگرانی نه کیږي. بل طرف ته د قبایلي سیمو صحت محکمې او پولیو پروګرام مشران وایي قبایلي سیمو کې پولیو مهمونو باندې ډېر زور راوړل شوی او خاصه کامیابي یې ترلاسه کړې. د قبایلي سیمو پولیو پروګرام میډیا ریلیشن افیسر عقیل احمد مشال ته وویل د صحت محکمې چارواکو په وینا روان 2018 کال کې په ټولو قبایلي سیمو کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ یو کیس هم مخې ته نه دی راغلی، خو خیبر پختونخوا کې 15 او په ټول ملک روان کال کې 10 کیسونه مخې ته راغلي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
صبح د باختر سوری ادبی کلتوری پروگرام هم په دې غړي کې واوري. د پاکستان حکومت د پنځمې پرز له قرغزستان او تاجکستان د افغانستان لالاري د زر میگاواټ بجلی ترلاسه کول لپاره د پروژې پیل وکړ. د پداسې حال کې دا چې په پاکستان کې د بجلی لوی کمایي دی. یو پلو د انرژي د چارو پوهان وایي په پښتونخوا کې د بجلی جوړولو خورا گنجائش ته، او بل پلو د یادې صوبې تیر او اوسنی دواړه حکومتونه د دې مسلې هواري لپاره د پروژو اعلان کړی و، خو ستونزه لا هم پر ځای پاتې ده. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د اوبو زیاته شتمنی لرونکي خیبر پښتونخوا له کلونو راهیسي د بجلی له داسې کمی سره مخامخ ده چې په ځانګړې توګه اوړي کې خلک له زیات لوډ شیډینګ څخه سر ټکوي. په یاد صوبه کې د پخوانی واکمن عوامي نېشنل ګوند مخکښ چارواکي وایي دوی د دې مسلې هواري لپاره جدي کار پیل کړی و، خو د تراګرۍ څپو او سیلابونو له کبله په دې کې ونتوانېدل چې سر ته یې ورسوي. د یاد ګوند مخکښ او په اوسنۍ اسمبلۍ کې د اپوزیشن غړی سردار حسین بابک وایي د تحریک انصاف حکومت د دوی پیل کړې پروژې لا هم سر ته ونه رسولې.
موږ په خپل حکومت کې څلورش منصوبې د بجلی پیدا کولو د اوبو په ذریعه باندې بیا په دې کې موږ په 15 منصوبو باندې د کار شروع وکړ. ځینې به 2100 میګاواټ بجلی چې راغه پیدا کېده. بیا د بدقسمتۍ زمونږ په حکومت کې دهشتګردي او د سیلابونو دوره رالو چې د هغې په وجه باندې زمونږ بجټ ته لږ تاوان هم ورسېدو، خو بیا هم 80% کم از کم په هغې باندې کار کمپلیټ وو. بیا بدقسمتۍ چې دا حکومت راغی هغې باندې کار ډېر زیات فلو شو، ځکه دا حکومت چې مالي او انتظامي بحران سره مخ دی، نو په هغې باندې کار په هغه شکل باندې ونه شي په کوم شکل باندې چې کار کول پکار وو.
د خیبر پښتونخوا د اوسنی حکومت د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل د دوی حکومت غواړي چې په خپل دوره کې د دې مسلې د هواري لپاره کار وکړي. نوموړي وویل چې دوی د دې لپاره پر شاوخوا 350 وړو پروژو کار روان کړی دی.
یہ بجلی کے چھوٹے منصوبے ہیں، کوئی ایک میگا واٹ کا، کوئی ڈیڑھ میگا واٹ کا.
دد بجلی وڑے منصوبے دی د بیل کی پتھوگا یوا د یو میگا واٹ، بلا د یو نیم او بلا د دو میگا واٹ دا. دا د صوبې په هغه سیمو کې دي چیرې چې اوبشتا خو د بجلی له نظامه لري دي. پر دې زیاتره منصوبو به د روان کال تر پایه کار سرته ورسیږي.
مشتاق غنی وویل په پښتونخوا کې د بجلی جوړولو پراخ گنجایش دی، خو د ده په وینا د صوبې په بجټ کې دومره توان نسته چې دا کار وکړي.
بہت زیادہ گنجائش ہے، 40-45 ہزار
کلو دلتا بجلی ڈیر لوی گنجائش دی. لسلویخ تو تر 15 سلویخ تو زرا میگا واٹ بجلی دلتا جڑی دیشی، خو افاقی حکومت دې ته پام نه کوي او موږ دومره وسایل نه لرو چې دومره لوی پروژې ترسره کړو.
د یادونې وړ ده چې په مرکز کې واکمن پاکستان مسلم لیگ نون ډلې هم د 2014 کال تر عامو انتخاباتو وړاندې ویلي و چې که واک ته ورسید نو په ملک کې به د بجلی کمی پوره کوي. له قرغزستان او تاجکستان د افغانستان له لارې د زر میګاواټ بجلی ترلاسه کولو پیل سوې پروژه هم د دې مسلې د هواري یوه برخه ګڼل کیږي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوسم سو افغانستان ته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ګلبدین حکومت تر مشرۍ لاندې له حزب اسلامي ډلې سره د سولې هڅې به نور شي. دولت ضد وسوالې ډلې هم روغې جوړې ته وهڅوي. د سولې عالي شورا ویلي چې شاید د یکشنبې په ورځ د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې مذاکرې نهایي سي. سلام مسالې د سولې عالي شورا له غړي شهزاده شاهد سره د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې څومره ممکنه ده د حزب اسلامي سره د سولې مذاکرات تر یکشنبې یعنی د نن تر ورځې پورې په واقعي معنی
د حکمتیار صاحب د نمائندگانو سره اوږدې خبرې شوې دي او قرار د معلوماتو په ډېرو موادو توافق شوی دی او امید همداسې دی چې ډېر زر دغه مذاکرات نهایي شي او په دې باندې توافق شوی چې مشران دا تایید کړي او بالاخره امضا شي.
بلې، تاسو فکر کوئ که چیرې د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې ډلې سره د سولې خبرې عملا پیلېږي دا به نورې وسلولې ډلې هم فکر کوي چې تشویق کړي د سولې خبرو ته؟
سو خبرې د حکمتیار صاحب په راتلو کې یا په مجموع کې د حزب اسلامي توافق د دولت سره د یو خود دی وجه نم ډیره ګټه لري چې ډیر تعداد کې افغانان د حکمتیار صاحب سره یو مینه لري او حکمتیار صاحب د هغوی په وړاندې یو محبوبیت لري. نو که حکمتیار صاحب راضي خلک به نور هم راضي کېږي او د نظام سره به د هغوی همکاري زیاتېږي. د بل پلوه په خپله حزب اسلامي او افغان شموله ګوند دی او د حکمتیار صاحب په راتلو شاید د ګوند ترمنځ هم وحدت لا پیاوړی شي او د حزب اسلامي وحدت په مجموع کې د افغانستان د وحدت سره همکاري کولی شي. بل به لکه ستاسو د سوال په جواب کې د نورو مخالفینو لپاره هم دا یو درس دی او عبرت دی او د یو لاره جوړیږي چې بالاخره دا مشکلات او ستونزې به په مذاکراتو حل کیږي. د جنگ په ځای باندې راځي هر مخالف یوازې یا یو ګروپ یا یو تنظیم او تحریکی هغه مذاکراتو طرف ته تمایل به پیدا شي او دا ذهنیت د مذاکراتو به د تفاهم او د سولې دا ذهنیت به قوي شي زما په نظر.
بلې، ځینو ټولنو او ځینو فعالانو بیا د سولې د دغو هڅو مخالفت ځکه کړی چې دوی وایي چې ګلبدین حکمتیار سره اول باید حساب کتاب وسي، اول باید دای محاکمه سي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دغه مسله څومره خنډ کېدلی سي د دغو هڅو په مقابل کې؟
د افغانستان په داخلي جنگونو کې ډېر خلک متضرر شوي دي او طبیعي ده چې غږ به خلک کوي چې جنگونه شوي دي باید یو تپوس وشي. ولې دا جنگ خو د یو طرف نه دی شوی، د جنگ مختلف ګروپونه او تنظیمونه نو ډالي او مشرانو کله ما هغه سره دي چې یو واقعا یو کی یعنی عادلانه محکمه جوړیږي او په افغانستان کې دغه شرایط برابرېږي چې د جنگ طرفونو سره ټول یا خو عفو او گذشت وشي یا عقل عبدی کې عادلانه محکمه وشي. دا د هغه وخت خبرې دي. اوس که موږ په دې اصرار کوو چې څوک جنگي جرایم باندې متهم دی او یا په جنگونو کې مسول دی، نو ډیر خلک دي چې دې جنگونو کې هغه دخیل وو، دلته دی په نظام کې هغه ځان د نظام ډیرو عالمبردار ګڼي، دفاع کوي، چغې وایي،
نو بیا خو به دا مسله ټوله ګډوډه شي، لا به پسې خرابه شي.
او اوس د سولې په مسله کې همیشه د پاکستان د مرستې یادونه کېدله چې دا مرسته مهمه ده. اوس تاسو د پاکستان مرستې ته هیله من یاست که مایوسه سوي یاست له پاکستانه؟
که پاکستان ځینې شکایتونه چې د افغانانو دي، افغانستان د دولت دي، افغانستان د سولې د عالي شورا دي، یا نور افغانان سیاستمداران، سیاسي آزاد یا مدني ټولنې، تاسو ګورئ چې په دې سلسله کې ټول شکایتونه کوي که پاکستان کوشش وکړي چې د اعتماد یو فضا رامنځته کړي او په عمل کې دوی داسې یو څه وکړي چې د افغانانو اعتماد لاسته راوړي، افغانان به بیا هم په دغه خپل پالیسي باندې نظر ثانی کوي او د پاکستان صادقانه او مخلصانه مرستو ته به د قدر په نظر باندې ګوري. که څه هم افغانان ډېرو طولاني جنګونو وهلي دي او د ډېرو طرفونو نه ګیلې لري، خو بیا هم دا شهامت لري چې څوک ورته د ملګرتوب، د دوستۍ او د همکارۍ لاس ورکوي، افغانان ورته همیشه د قدر په نظر باندې ګوري.
بله، شاید سه پاینه حل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې کېدای سي په همدغه د مې میاشتې تر وروستیو پورې د څلور اړخیزې کمیټې پنځمه غونډه ترسره شي. تاسو څومره هیله من یاست چې دا کار به حتما کیږي؟
مخکې خو د څلور اړخیزو خبرو ته امیدونه ډېر زیات وو او موږ ویل چې د دې څلور اړخیزو خبرو په نتیجه کې به بین الافغاني مذاکرات شروع شي. متاسفانه هغه څه ونه شو، نو یو مبهم حالت کې دي. طالبانو سره خبرې خدای دې وکړي چې بیا هم که دغه خبرې شروع کیږي او ښه نتیجه ورکړي.
دا د افغان سولي افغانستان د سولې عالي شورا یو غړی شهزاده شاید سي له سالیو مسالې سره خبرې کولې.
امن، مینا او رورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او گواهی د پاره دی یو لیست خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی، بیخي غلط.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وکه مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړې، نو بچې نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په دې هیواد کې د ایچ آی وی ایډز د خورېدو په دغه اړه د روغتیا څانګې په پالیسۍ یوه اداره خبره کړې ده. شاهین بونیری د ادارې لوستې او مهم ټکي په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
ایکسپریس ټریبیون لیکي د دین انکار نشي کېدی چې په پاکستان کې د ایچ آی وی ایډز رنس په خورېدو دی او په دې ستونزه لا د پوره پوهېدلو هڅه هم نه ده شوې. د روانه میاشتې په یو لسمه نیټه د سینټ غونډې ته د وینا په وخت د روغتیا د قامی خدمتونو وزیر سایرا افضل تارل وویل چې دا وخت په هیواد کې 100,000 کسان ایچ آی وی ایډز ځپلی دي، خو په دوی کې یوازې 15,300 او اویا رنځورانو د علاج د مرکزونو سره خپل نمونه ثبت کړي دي. په اداریه کې راغلی دا چې وړومبی په پاکستان کې چا دا خبره منله نه چې ګنې دلته د ایچ آی وی ایډز رنس په خورېدو دی. له دغې کبله حکومت په دې اړه څه پیاوړې پالیسي هم جوړه نه کړه. د واده نه بهر جنسي اړیکې، د سرنجونو استعمال، د غاښونو غیر معیاري علاج او د وینې انتقال هغه بنیادي وجه دي چې له کبله د رنس د یو کس نه بل ته خورېږي. خو اوس دا ستونزه نور هم پیچلې شوې ده او په دې اړه په ولس کې د بیدارۍ پیدا کولو ضرورت دی. د ادارې په وینا دا خبره څرګنده ده چې د حکومتونو او وزارتونو د بدلیدو سره پاکستان په دې کې بریالی شوی نه دی چې د دې رنز د مخنیوي لپاره یو اوږدمهاله او بشپړه پالیسي جوړه او عملي کړي. ایکسپریس ټریبیون په پای کې لیکي ضرورت د دې خبرې دی چې د ایډز د مخنیوي لپاره د صوبو ترمنځ کړنلاره جوړه کړل شي او کچرې د دې لپاره د ځینو رسمونو او دودونو مخې ته د اودرېدو اړتیا پېښه شي، نو چې د هغې نه هم مخ وانړول شي.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه،
د باختر ستوري
په پوکم 11 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 1:30 بجا،
اف سی آر او پښتانه
په پوکم 2 بجو،
د مشال په نوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
روغتیا او درملنه
په 2:30 بجو،
سروې
په 3:30 بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
تړون
په پاو کم پنځو بجو
تاسو مشال ډوري او سملسته مې بجې سوي دي د خبرونو لنډې وړاندې کوو. د پاکستان فوج مشر او په اسلام آباد کې د افغان سفیر ترمنځ تر لیدنې وروسته د تورخم تړل سوې لاره پرانیستل سوې ده. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زخلوال مشال ډو ته وویل چې د جمعې په ورځ د جنرال لایت شریف سره تر لیدنې وروسته هغوی د تورخم مخې لارې د خلاصولو امر وکړ. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان منلی چې د 1983 کال کې په لندن کې د کور اخیستلو لپاره بهرنۍ کمپنۍ درلودله. تر دې وړاندې د نوموړي ګوند د پاکستاني ورځپاڼې د نیوز هغه رپورټ رد کړی و چې پکې راغلي ول چې عمران خان د نیازی سروسز لمیټډ نومې بهرنۍ کمپنۍ له لارې په لندن کې کور اخیستی و. روغتیایي چارواکي وایي چې په بنو کې یوه ماشومه د پولیو په ناروغۍ اخته سوې ده. د بنو د صحت څانګې چارواکو نن مشالېډو ته ویلي ګزن وهلې دغه یوه کلنه ماشومه د منډان سیمې اوسېدونکې ده. د پیسو نړیوال سازمان آی ایم ایف ویلي چې افغانستان ته به د نوو پورونو په ورکړه خبرې کوي تر څو د دې هېواد د اقتصادي اقتصاد سره مرسته وسي. وروسته تر دې چې د پیسو نړیوال صندوق د جمعې په ورځ د افغانستان د اقتصادي حالت څېړنه مکمله کړه، دوی ویل چې افغانستان د بجټ او مالي څانګې په برخو کې د حکومت له اصلاحاتو خوشحاله دی. په هرات کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې 15 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو دعوه سوې ده. د هرات طالبان جیلاني فرهاد د جمعې په ورځ ناوخته مشالې ټول په دې جګړه کې چې په شنډن ولسوالۍ کې سوې ده وسلوالو یوه اندازه سازو سامان هم له منځه وړل سوی دی. په سپینه ماڼۍ کې د شمالي اروپا د 15 هېوادونو له مشرانو سره باراک اوباما د روس په زیاتېدونکي پوځي تحرکاتو خبرې کړې. امریکا ولسمشر د ډنمارک، آیسلینډ، فنلینډ، سویډن او ناروې مشرانو سره د جمعې په ورځ ولیدل. د شام فعالان وایي د دغه هېواد د مشکوکو الوتکو پرون په شمال لویدیځ ولایت ادلب کې د یغان تر ولکې لاندې سیمې بمباري کړې او لږ تر لږه 6 کسان وژل. د خبرونو د لنډیز هرسته اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج سحر کتنه کوي.
نن جنگ روس پانا خپل ادریه کې لیکي د نړیوال مالیاتي صندوق یا آی ایم ایف لخوا د پاکستان لپاره د 150 کروڑ ډالر قرضې منظورېدل خو په ظاهره د موجوده حکومت په معاشي پالیسیو د عالمی ادارې د اعتماد څرګندونه ده. خو که وکتل شي نو د دارنګ قرضو له وجې په پاکستان ورځ په ورځ بوج سیوا کیږي. ادارې وړاندې لیکي موجوده حکومت په لومړیو دریو کلونو کې په ترهګرۍ قابو موندلو، د امنیت په ځای کولو او خراب معاشي صورتحال سمولو باندې بې شکه چې توجه ور کړی وا او د دې لپاره یې اقدامات هم کړی. خو کام چې ورس پورزه د قرضو لاندې کیریږي دا د اندېښنې خبره ده. ادارې زیاتوي حکومت له د قرضو نه د ځان خلاصولو لپاره یو کړنلار جوړول پکار ده او باید چې دغه کړنلار کام ته هم وخودل شي. ادارې اخري کې لیکي پفانی وزیر اعظم شوکت عزیز یوې امریکایي نشریاتي ادارې ته مرکه کې ویلي دي چې نړیوالې مالیاتي ادارې یوازې قرضې نه ورکوي بلکې په قومي خپلواکۍ هم گزار کوي. نو باید چې د دې خبرې پر رڼا کې د پاکستان حکومت د دې خبرې ادراک وکړي چې ملک له بهر ملکی قرضو نه زر تر زره خلاص کړي. د دې تر څنګ ایکسپریس ورس پانه خبرې ادارې یو واری بیا په پاناما لیکس باندې لیکلي او وایي چې په پاناما لیکس کې د بیلابیلو ملکونو د مشرانو او د وزیر اعظمانو د نمونو راتلو وروسته په نړیوال کچ باندې یو عجیبه صورتحال پیدا شوه او په ځینو حکومتونو خو دومره فشار راغی چې له اقتداري وزیر اعظمان بیل شول. د ادارې په وینا چې په درغلیو کې ککړو کسانو د خپل مال پاکولو لپاره په ترکیه افتا ملکونو کې ځمکې اغستې یا په مختلفو کمپنیو کې سرمایه کاری کوي او دارنګ د دوی غیر قانوني سرمایه ته تحفظ ترلاسه شي. ادارې اخري کې وایي د ترکیه په ځیر ملکونو خلک چې خپل سرمایه ترکیه افتا ملکونو ته اړوي نو باید چې د دوی ټول ریکارډونه د بینک کاتي ولسته ښکار کړل شي. خوشحالي چې ترکیه افتا ملکونه دا قبول نه کړي ځکه چې په دې وجبه د دوی ملک ته راتلونکي کی په اربونو ډالر ودرېږي. نو باید چې پاکستان هم په داسې خلکو نظر وساتي چې خپل سرمایه بهر ملکونو ته اړوي ځکه چې د دې عمل په وجه باندې په پاکستانی ولس او د پاکستان په معیشت باندې بد اثر غورځيږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نیویارک ټایمز رسپانې په یو مقاله کې په پاناما اسنادو کې د پاکستاني وزیر اعظم د کورنیو د غړو د نمونو راتلو وروسته په دغه هیواد کې روانو سیاسي حالاتو ته کتنه کړې ده. او بلخوا بیا نیوزویک مجلې د برطانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د هغې خبرې په اړه مقاله لیکلې چې افغانستان یې له هغو هیوادونو ګڼلی وو چې پکې بې مثاله درغلې ده. ملیحه میرزاده د سیمې حالاتو نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاناما اسنادو طرفشا کېدو وروسته د نورو هیوادونو په شان په پاکستان کې هم د رشوت په اړه بحث ګرم دی. ورځپاڼه لیکي په دغو اسنادو کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د بچو ترڅنګ د اپوزیشن لوړپوړي سیاستوالان، ججان، د میډیا یو مهم تن او د 400 تاجرانو نمونه راغلي دي. ورځپاڼه لیکي که څه هم نواز شریف د 8 کلونو لپاره جلا وطن وو او په جیل کې 14 میاشتې تیرې کړې وې، خو بیا هم د دې هر څه باوجود دغه کورنۍ د خپلواک خپرولو او تجارتونو ته له ودې ورکولو ډډه ونه کړه. د ورځپاڼې په خبره په پاناما اسنادو کې د نواز شریف د کورنۍ نمونو تر راتلو پس د خپلې صفایې لپاره نوموړي په سمدستي ډول په ټي وي وینا وکړه چې پکې یې د کام لپاره د خپلې کورنۍ د قربانو یادونه وکړه. ورځپاڼه لیکي اوس اپوزیشن ګوندونه غواړي چې د نوموړي د کورنۍ د تجارت پلټنې وشي، بلخوا وزیر اعظم غواړي چې باید د ټولو پلټنې وشي. ورځپاڼه لیکي د رشوت په اړه د هیواد له کامي بحث نه داسې ښکاري چې یو شمېر غله پر یو بل د زیات غلا تور لګوي. بلخوا نیوزویک مجله لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي د برتانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون پر هغو خبرو ورته خفګان نشته چې ویلي و دغه هیواد په بېساري ډول په درغلو ککړ دی. اشرف غنی دا سرګندونې د زیارت په ورځ د بی بی سی له یو ریډیو چینل سره په مرکه کې کړې دي. نوموړي ویلي د کیمرون اشاره هغو عواملو او کسانو ته وه چې دغه هیواد ته په وراثت کې ترلاسه شوي دي او له امله یې افغانستان له هغو هیوادونو یو دی چې پکې تر ټولو زیات رشوت موجود دی. اشرف غنی زیاته کړه دا د هیواد د وګړو خواهش نه دی او په دې وجه ورته رای ورکړل شوی چې شفافیت، احتساب او قانوني اصول اړینو ګرځول شي. د شفافیت نړیوال ادارې په فهرست کې په 168 هیوادونو کې افغانستان د اداري فساد له پلوه په 168 نمبر دی چې یوازې له شمالي کوریا او سومالیا نه مخکې دی. افغان ولسمشر ویل د غرب د مخدره موادو مسله د رشوت تر ټولو لوی لامل دی چې ترهګري او تندرویتوب ته هم ګټه رسوي. مجله لیکي د نړۍ د کوکنارو 90% پیداوار په افغانستان کې کیږي چې د هیروینو په جوړېدو کې یو مهم جز دی او د امریکا په ګډون نورو هیوادونو ته لیږل کیږي.
سیمې حالاتو نړۍ مطبوعات ملیحه میرزاده وړاندې کړل. په عراق کې په هغو ډزو او بمي حملو کې چې زمواري داعش ډلې منلې پرون 14 کسان وژل سوي. په وژسو کې د سپین د ریال مادرید کلب مینوال هم شامل دي. د سپین حکومت او د فوټبال د کلب پرون د جمعې په ورځ په دې اړه عکس العمل څرګند کړ. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ په عراق کې خونړۍ چاودنې او حملې وسوې چې د امن د ټینګښت په برخه کې د حکومت پر اقداماتو تنقیدونه راوپارول. د رایټرز خبري اجانس رپورټ سالم احمد سالم وړاندې کوي.
د عراق په بلد شارګوټي کې د یوې قهوه خانې فرش په وینه لړلې او څوکۍ هرې خواته ګډې وډې پرتې دي. پرون جمعه په یو لړ ډزو او بمې حملو کې چې د اسلامي دولت سختریزې ډلې یا داعش یې مسؤلیت ومانه لږ تر لږه 14 کسان ووژل سول. د جمعې سهار وختي دریو وسلوالو په بلد شارګوټي کې چې ډېری اوسیدونکي شیوګان دي په یوه قهوه خانه کې پر خلکو ډزې وکړې. په نتیجه کې 12 کسان وژل سول او 25 نور ټپیان سول. د دې قهوه خانې یو کارکونکي قصي محمد روټرز ته وویل وروستۍ ورځې خونړۍ دي چې زه یې په الفاظو نه سم بیانولی. دلته یې وسلول کس را ننووت او ناڅاپه یې پر خلکو ډزې پیل کړې. لاسي بمونه یې هم را وغورځول. هغه دوه کسان چې دلته پر مخکنیو څوکیو ناست وه ورسره 3-4 نور کسان وژل سول. ځایي اوسیدونکي وایي په دې قهوه خانه کې تر ډیره د اسپانیا د فوټبال کلب ریال مادرید ځوان مینوال هم راټولېدل او په دغو 12 وژل سوو کې دوی هم شامل دي. راپورونه وایي د اسپانیا حکومت او د ریال مادرید د فوټبال کلب پرون جمعه دغه پیښه وغندله او ویلي دي چې لوبغاړي به یې د ویر په ډول پر خپلو مټو توره پټۍ وتړي. پر قهوه خانې حمله کوونکي تر پیښې وروسته تښتېدلی دي، خو څو ساعته وروسته یې یو وطن د ترکاریو په یو مارکیټ کې په ځان پورې منفجره مواد وروسته له هغې وچول چې شویه ملیشه وو او پولیسو د یې په یوه تشه ودانۍ کې ایثار کړ. د دوی ترمنځ ډزې هم تبادله سوي دي. روغتیایي سرچینې وایي په دې چاودنې کې 4 کسان وژل سوي او 2 سخت ټپیان سوي دي. ایماق خبري اژانس چې د داعش ډلې پلوي کوي ویلي دریو ځانمرګو بریدګرو یې پر شویه ملیشه وو ځانمرګي بریدونه کړي دي. یو شمیر پولیسو د نم نښولو په شرط رویټرز ته ویلي د جمعې ورځې برید کوونکي توانېدلي د پولیسو د تلاشي له درویو پوستو تیر سي او ځانونه خپل هدف ته ورسوي. امنیتي سرچینو بیره څرګنده کړې چې د دغه ښارګوټي په مربوطاتو کې شایي نورې حملې هم وسي. په عراق کې داعش ډله چې لا هم د دغه هیواد پر ځینو سیمو کنټرول لري پر شیعهګانو دغسې حملې کوي. د عراق یو استخباراتي سرچینې بیا ویلي چې د بدر سازمان جنګیالیو چې د ایران پراخ ملاتړ له ځان سره لري پر یوه نږدې کور چپه اچولې او د یوې سنی کورنۍ دیارلس غړي یې له ځانونو سره بیولی دي. وروسته له هغې چې د چهارشمې په ورځ په بغداد کې درې ځان وژونکي حملې وسوې او لږ تر لږه اتیا کسان یې ووژل، د عراق پر امنیتي ادارو انتقادونه زیات شوي دي.
د عراق په اړه مو د سلیم احمد صالح رپورټ اورېدی. د افغانستان حکومت هیله لري چې له هند او ایران سره د چابهار بندر تړون به د سوشنی کال په جون میاشت کې رسما لاسلیک سي. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفیر شهدا محمد ابدالي د مشال ریډیو افغان څنګه ازادي ریډیو ته وویل چې دا معامله له کلونو انتظار وروسته اوس بشپړه شوې ده. افغانستان، هند او ایران د چابهار بندر د جوړولو لپاره هڅې له 2003 کال راهیسې پیل کړي دي. شهدا محمد ابدالي وویل چې د چابهار بندر له پرانیستو سره به افغان سوداګر د پاکستان د کراچي بندر له لارې هم د تجارتي مالونو وړو راوړو ته دوام ورکړي. احمد تکل په نوې ډیلي کې له افغان سفیر ښاغلي ابدالي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا د دې پروژې د تړون له لاسلیک وروسته به سمدستي هلته د سوداګرو فعالیت پیل سي. هغه جواب و
د دې بندر د فعالیت لپاره ځینې مخکني کارونه سوي چې لوی مثال د هند کومکو د زرنج د سړک چې شاوخوا 200 میلیون ډالر مصرف هند هیواد پروکې چې موږ ډېر منندوی یو د دوی د همکاریو پر څنګه دې چې د ریډو ساحه کې څو سره کومک کړی دي. خاصا په دې مسله کې د دغه سړک رغونی کار بشپړ کړي، هغه اساسي کار چې په افغانستان کې ورته ضرورت و هغه بشپړ شوی دي. نو ځینې مخکنی کارونه سوي دي، ځینې د ایران په خوا چې باید وسي هغه به انشاءالله ډېر ژر بشپړ سي، اما آمادګي پوره ده د پاراسته چې د دې لاستیک د امضا سره به سم د افغانستان تجاران او دغه سي د هند او د ایران تجاران به کولای سي چې د خپلو هیوادو په منځ کې د تجارت لړۍ پیل کړي او بندر کې دننه چې هغه ساحات درې هیوادو د تجاران لپاره مشخص کیږي هغه ځای کې به دوی خپل پانګونه اچي او تجارت به پوره اماده وي چې د دې امضا سره پیل شي.
ښاغلی ابدالي، د افغانستان د حکومت چارواکو مخکې د زرنج د لارام د لوی لارې پر امنیت باندې اندېښنه ښودلې وه چې البته همدا ترانزیتي لاره تر چابهاره پورې رسوي، دا اندېښنه تر اوسه پورې هم شته؟
افغانستان کې طبعاً امنیتي وضع یو نوع تشویش، اما زموږ امنیتي قواوې او د افغانستان خلک خصوصا چې په هر برخه د ژوندانه کې څه هغه شخصي وي که دولتي وي رغند رول لري. زه مطمئن یم چې دې پروژې د پیل سره به د افغانستان خلک په ګډه د دوی د امنیتي قواو سره د دې لارې امنیت ساتي تر څو دا لاره په امن کې وي او زموږ تجاران په ازادانه شکل وکولای شي د درو هیوادو په منځ کې دا تجارت لړۍ پیل کړي.
یوه بله پوښتنه ښاغلی ابدالي، د کراچۍ پر بندر د افغانستان او د افغانستان د سوداګرو اتکابه آیا پای ته ورسیږي؟
موږ په منطقه کې همیش د دې غوښتونکو او یو به چې هر لار چې هغې په نتیجه کې د خلکو ثروت منځته راځي، د خلکو په اقتصادي وضع کې ښه والی راځي، که هغه د کراچۍ بندر دی که هغه نور بندرونه دي، زموږ کوشش به حد به مدای وي چې د کراچۍ بندر هم د افغانستان د خلکو پر مخ خلاص وساتو او امیدوار یو چې پاکستان او دغه نور هم همسایګان به د خلکو د ښه ژوندانه لپاره ټولو هڅو ته لبیک کوي، هم د کراچۍ د بندر د خلاصېدو لپاره هڅې د ادامه ولري او په عین وخت به د چابهار لپاره چې یو نوې دروازه به د افغانستان د اقتصادي کمپنیو او یا تجارت لپاره به خلاصېږي، د هغه لپاره به موږ خپلې هڅې ته ادامه ورکړو.
دا په نوې ډیلي کې افغان سفیر شهدا محمد ابدالي چې له احمد تکل سره د چابهار بندر په اړه خبرې کولې. او اوس هم درته اونیز پروګرام د بخت ستوري وړاندې کوو. دا ستاسو ته هر اونۍ بازو مدابد وړاندې کوي. راځي چې ورته وښو.
د
مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به د طنز په اړه د بحث ریپورت ولرو. بیا به د پښتو اوسني ادب په پرمختیا د ډاکټر احمد علي عاجز د مرکې لومړی برخه وړاندې کړو او په اخره کې به په جلال آباد کې د نجونو د مشاعري ریپورت هم ولرو. لومړی ریپورت ترازو طنز داسې یو ژانر دی چې د پښتو په ګاونډیو ژبو کې ورته د پام وړ کار شوی، خو لکه څنګه چې په ولس کې خولور کسان اوس هم شته او طنزیه قریحه لري، هغسې په لیکلي بڼه د طنز ډیر کم کتابونه خپاره شوي. همدې تشې ته په کتو سره ختیځ ادبي بهیر تیره اونۍ خپله غونډه په طنز بحث ته وقف کړې وه چې حال یې په ریپورټ کې درکوو. دا ځل ختیځ ادبي بهیر د خپلو ونیزو غونډو په لړ کې په طنز بحث ته ځای ورکړی و چې تناز لیکوال ډاکټر اسدالله خالص په پښتو کې د لیکلو طنزونو په رڼا کې لیکچر وړاندې کړ چې د غونډې د ګډونوالو د پام وړ وګرځېد. نوموړي چې د بېلابېلو طنزونو مثالونه په خپل لیکچر کې ځای کړي ول، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
هغه څه چې ما د عمر په اوږدو کې د طنز په نوم لیدلي لوستي دي یا د کمې لیکنې په کومه برخه کې زموږ نه پکې ویل شوی دی، دا هماغه په استناد دلته دغه راټول شو ځوانانو ته څو خبرې د طنز په اکله ما وکړې او بعضې ریفرنسونه چې د طنز په نوم مسما دي د هماغو بعضې برخې هم راواغستې او په هغې بحث وکړ. تقریبا ازاد بحث و. خواله یې په دې کې و چې زه باید بې تکلفه بې ښه بې بده
د ننګرهار د اقتصاد پونځي استاد عبدالرحمن درد چې د دغه باس یو ګډونوالو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه ډول بحثونه د ځوانو لیکوالو په هنري رشد کې موثر ثابتېږي، په کار ده چې د دوی د پرمختګ لپاره دغه شان د بحثونو غونډې زیاتې شي.
اوس وخت کې که تاسو وګورئ د نقدي لیکنې کره کتنه دا په مجموع کې ډېره کمه شوې ده. البته که چیرې موږ د طنز نه بېرته دا راپیل کړو نو دا به ډېره ښه زده کوي چې په طنز کې هغه څه چې هغه په عامه ژبه باندې موږ نشو بیانولی په طنز کې ډېر ښه ځای په ځای کولی شو. او هر طنز چې دی دا د خوښۍ معنا نه ورکوي، دا د خندا معنا نه ورکوي، د هغې تر شا چې دی ډېر لوی مطلب پروت وي. او زه چې دی د ځوانانو د راتلونکي لپاره ځوانانو د پوهېدو لپاره طنز مهم بولم، او هغه خبرې چې موږ یې په عام وخت کې په عام شکل باندې په عامه لیکنه او په سختو الفاظو کې نشو کولی هغه په طنز کې باید ځای په ځای کړو او د طنز په طریقه باندې کولی شو خپل ځوانان علمي سویې ته پرمختګ ورکړو.
ځوان لیکوال او شاعر عابد ندیم چې د طنز په اړه د بېلابېلو طنز پېژندونکو نظریات اورېدلي ول، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دې وروسته به دی هڅه وکړي چې طنزیه لیکنې وکړي.
د طنز په برخه چې تر اوسه پورې څومره پوهه وم، د هغې باوجود مې ښه زده کړه ترلاسه کړه، دې زیات پوهه کړم چې طنز څه شی دی، ټوکه څه شی دی، طنز څه شی دی او هجو څه شی دی. په راتلونکي کې دې ته وهڅولم چې زه خپله طنز په برخه کې لیکنې وکړم، ځکه چې غونډه کې چې یوه طنزیه لیکنه ولوستل شي خلک دې څومره خوند واخلي، دغه ما ته ډېر خوند راکوي. یو عبرت پکې پروت وي، یو پند پکې پروت وي، د ژړا تر شا رازونه او د خندا تر شا رازونه پراته وي، دا ډېر خوند کوي. انشاءالله کوشش کوم چې په راتلونکي کې
د ختیځ ادبی بهیر مشر زیاودین همتمل وایي چې په خوایي هم په بېلابېلو ادبی موضوعاتو ورته لیکچر نوټونه او بحثونه لرلي، او له دې وروسته هم په پام کې لري چې د ځوانو لیکوالو او شاعرانو لپاره په بېلابېلو ادبی موضوعاتو د پوهنتون له استادانو لیکچر نوټونه واخلي او د ادبی بحثونو غونډې جوړې کړي.
مونږ په دې هڅه کې یو چې په هر ژانر په هر برخه کې کار وکړو، په ادبي چوکاټ ټونو کې. نو د طنز په برخه کې نن مو لکچر واورېد، ځوانانو ډېر څه ته زده کړه، او زه په دې باورې یم چې ځوانان به طنز ته مخه وکړي.
که د پښتو نثري هنري ادب ته تم شو نو د ناول لنډې کیسې او ادبي نثرونو پر تله طنز ته هومره کار نه دی شوی. په تېره نیمه پیړۍ کې د عزیز نسیم د سوچ باړل شوو کتابونو نه علاوه مرحوم منان ملګری، عبدالواحد نظری، محمود نظری، کاتب پاسون، ننګیار ناشنا، عبدالنافع همت، ډاکټر اسدالله خالص او یوش میر نورو د تنزونو مجموعی خبری شوی. خو د پوهان په دې باور دي که ځوان لیکوال د ټولنې عیني انځورونه د طنز په بڼه بیرته ټولنې ته وړاندې کړي، نو مثبته اغیزه به یې شیندلې وي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، پېښور پوهنتون کې د پښتو څانګې د ماسترۍ د دورې استاد ډاکټر احمد علي عجز چې کابو د څلوېښتو کلونو راهیسې په پښتو ادب ژور نظر ساتي، له نوموړي سره مو د پښتو ادب پر اوسني پرمختګ خبرې کړي چې لومړۍ برخې ته یې ستاسو پام را اړوم. ډاکټر صاحب احمد علي عاجز، تاسو چې د تیرو څلوېښتو کلونو نه د پښتو ادب په میدان کې هلې ځلې کوئ، ډېر ځوانان به مو مخې ته راغلي، اوس به هم ډېر ځوانان داسې وي چې تخلیق کوي، نثر لیکي، لنډه کیسه لیکي، ناول لیکي، ستاسې په نظر په دغه تیرو پنځو شپږو کلونو کې چې کوم زلمي رامخته شوي دي او د پښتو تخلیقي ادب ته یې مټې رانغښتي دي، د د کار نه څومره راځي؟
د یو ویشتمې صدۍ په دغه دور کې د حمزه بابا نواله تر دې دمه بیا چې کوم دی مونږ د دې نه د پسته زمونږ د زیلې خلک چې ګورو، نو زما په خیال چې پښتو ادب چې څونه د پورې زه که دا ویم چې زمونږ په دې سیمه باندې دهشتګردي ده، دې کې شک نشته چې زمونږ نسل کشي روانه ده په عجیبه انداز کې چې کوم دی زمونږ پښتون نسل کشي کېږي. خو زه به ورته دا ووایم چې د قلم خاوندان هم غلي نه دي ناسته. دې سره چې کوم دی یو تحریک راوچت شو، ساحل صاحب خبره چې ما درته ټول عمر د ګلونو خار ویلی دی، کله مې پیرزو شي په بمونو پېښوره، نو که یو خوا دا بمونو پېښور ړنګ کړو، نو بل خوا زمونږ پښتو ادب هغه دومره زیات موړ شو چې د هغې مثال تر اوسه پورې چې کوم دی نه موندلی کېږي. داسې کس چې کوم دی رشید احمد خان، د پښتو په ناول باندې کار کولو، ریډیو پاکستان کې پروډوسر هم دی د پېښور،
هغه چې پښتو ناول
سل کاله چې کوم دی، نو هغې باندې کار کولو ماته وي چې په دې لیکل کوو. نو داسې کسان چې د پښتو ادب سره معمولی غونته کې اړیکه لري، نو هغوی پکې کتابونه راوستو.
استاد دلته یوه خبره ماته مخې ته راځي چې د پښتو ناول سل کاله هغه ما هم لوستی، ستاسې په نظر د دغه پښتو ناول سل کاله جاج څنګه غسله شوی؟ دا خو یو تنقیدي جاج و.
زما په خیال چې زلمی رشید خان چې کومه هلې ځلې کړې دي، نو د تنقید نه علاوه دې کې تحقیق ډېر زیات شوی دی، نو صحیح پنی توګه باندې هغه چاڼ نویستلی دي او په ډېر ښکلي او ښایسته انداز کې چې کوم دی په بیان کړی دی.
اوس کرا شو د تیرو پنځو کلونو کار ته چې دغه نوی زلمی شعر لیکي یا همداسې ناول لیکي یا لنډه کیسه لیکي یا نور هنري آثار تخلیقوي، د دوی د کار نه څومره راځي؟
ګوره چې زمونږ د نوی زلمی کول کې یو کار دا دی، زه په دې ډېر زیات خوشحاله یم چې زمونږ نوی زلمی کول چې کوم دی هغه الله لیکل کوي چې هغه پاغه فن ځان پوه کړي. نوی کول چې کوم دی زمونږ اوس په اړه ټول تعلیم یافته دي، متعلقه مضمون کې ایم اے وکړي، بیا د هغې فنونو باندې ځان پوهوي، بیا په قلم روچتوي او بیا په هغې باندې چې کوم دی کار کوي. ما یو ماشوم دغه چې کوم دی کتو، نو تا ته یاد افسانې زما د سلیم راز صاحب زوی محمد ارشد سلیم، ښکلی نثر دی یقینا چې د ډېر د ستاینې وړ دی، هغه عمر ته چوکتی چوکار ته وکتی شي، نو دا هم ډېر دغه دی. بل
د افسانې وي،
لنډې افسانې دي، ډېره ژوره مشاهده او تجربه، لکه سړی چې ښه پوخ وي او د ډېرو تړسکو نه وتلی وي.
دلته ستا په مخ کې نور کتابونه
زما د ممتاز اورکزي زه پچاک پروت یم، دا ساو پښتو یعنی مشتاق مجروح دی، دینه علاوه دا اسری گریوان دی د محمد اساق بادل، او ماته چې افسانه دي د مجید الله خلیل هغه راغلی ده، تشه پانی د تبسم مومن در خپل راغلی، ارمانونه د مراد علی مراد، یقین د سلیم راز سے جمیل یوسفزے په پښتو ادب کې ځانته یو منفرد اسلوب، او غیب عالم د ماخام خټک سیف دی، ډیر زبردست خپل کتاب دی. گل چې خولی شي دا یقینا ډیر ښکلی او ښایسته دی، دا د فرمان علی شاه فرمان دی. ګلابونه ملک مهرالنساء افریدی،
یعنی استاد دا کتابونه تازه تازه را چاپ
راو، دا تازه اوس کتابونه چې کوم دی اوس چاپ شوی دی په دغه کال کې.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، له ډاکټر احمد علي عاجز سره به نورې خبرې په راتلونکي خپرونه کې ولرو. اوس په جلال آباد کې د لسو ښوونځیو د نجونو ترمنځ مشاعرې ته تم کیږو چې د ننګرهار ولایتي ادارې په مرسته جوړه شوې وه. د نجونو ترمنځ دغه مشاعره د تیری دوشنبه یا ګل په ورځ په جلال آباد ښار بی بی هوا لیسه کې کور ادبی بهیر جوړه کړې وه چې د بیلابیلو ښوونځیو څخه پکې په لسګونې نجونې شاعرانې راټولې شوې وي او خپل شعرونه یې واورول. د کور ادبی بهیر مشر مقدسی احمدزی د مشاعرې تر پیلېدو د مخه وویل
د ښځو لپاره هغه امنیتي زمینه چې ده، هغه کلتوري کوم حساسیتونه چې دي، ننګونې چې دي، په دې برخه کې د ښځو په وړاندې ډېر زیات او کوم استعدادونه چې دي په هره برخه کې چې دي کار ورته نه کېږي یا دا استعدادونه نه راغوړول کېږي، د دې په ځای چې دوی تشویق شي نور تهدیدېږي. نننۍ غونډه د دغو لسو کمیټو چې مونږ په مکتبونو کې جوړې کړې وې، د دوی راټولولو، د دوی د فکرونو د یو بل سره تبادله کول او تر څنګ یې د دوی ذهنیت ته تغیر ورکول دي. کله چې ذهنیت بدلېږي نو انسان سره فکر پیدا کېږي.
دغه مشاعره کې په لسګونو نجونو شعرونه وویل چې یوه یې هم پکې کائنات تنها وه چې د کابل او پېښور ښکلا او په ځای په یوه تله تللې وه.
علم زموږ د ژوند بنیاد پکار دی، لږ اتفاق او اتحاد پکار دی، سواد کابل کوټه د څوک نه بیا لوي، د هر ظالم خلاف جهاد پکار دی، سواد کابل کوټه د څوک نه بیا لوي، د هر ظالم خلاف جهاد پکار دی. او د دې په اړه وای، باران چې هلته وشي دلته کې هوا سړه شي، دواړه وده د کابل او پېښور خبره.
مریم پیکای په خپل شیر کې د عشق په لمبو د سوي درد درمان په مرهمو کې نویني.
زما پوران سرګ کې غم تلور سره ټوي، پوران دنیا لره ستما تلور سره ټوي، دای چې نشي راغولې او شریګي درنه په سوي خوا کې مرهمه تلور سره ټوي.
سمرات شیرزاد په خپل یو وګد نظم کې د یو ځانمرګي برید د پیخې داس یو روخانه انزور کخلېو چې سوشي بی د ګډونوالو په سترګو کې هغه دردناکې سانې انزور کړي چې په تیرو سو کلونو کې یې بې شماره نمونې لیدل کېږي.
موري په لاره چې راتلم نو مخ ته یو څو زلمي په وینو سره پراته وو، هغه زلمي چې د دې قوم سترګې وې، د احمد خان او میرویس خان سترګې وې، د ملالۍ د وربل سره ګلانو د زرغونې د هر ارمان سترګې وې. زما ماشوم وجدان دا نه منله، د انسانیت او اسلامیت لري دا ننداره، موري د اور ننداره، د حشبرلي او د جنت لري. موري دا خلک څوک د څه شی غواړي، ولې زموږ د سبا سترګې وژني، ګلاب ګلاب پاڼې راورېژوي، تنکۍ غوټۍ او تنکۍ غوړګې وژني.
په دغه مشاعره کې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی هم ګډون کړی و. نوموړي د مشاعرې په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
ډېر د خوشحالۍ ځای ده چې په ننګرهار کې نن خویندو یوه مشاعره ترتیب کړې. ننګرهار د علم او ادب کور دی، بالخصوص د فرنګیانو، د شاعرانو او د ادیبانو کور دی. نن ګورې چې خویندې راغلي دي او په ننګرهار کې ډېر یو ښایسته مشاعره ترتیب کړې چې پکې د سولې پیغام دی، چې پکې په ټولنه کې د اصلاح پیغام دی، د تاوتریخوالي نه د مخنیوي پیغام دی، د یو ورورۍ فضا جوړولو پیغام دی. دا د خوشحالۍ ځای ده چې موږ په ننګرهار کې دغسې مشاعرې لرو او بالخصوص د خویندو له طریقه.
کور ادبی بهیر چې د تیرو دریو کلونو راهیسې په فعالیت پیل کړی، له ښوونځیو نه علاوه په کلو او بانډو کې هم ښځینه شاعرانې را پیدا کوي او په کور ادبی بهیر کې یې له ځان سره ملې کوي. د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري اونیز خبرونه همدومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خاده و آباد اوسئ.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.